سلامونه د افغانستان په وخت نه بجوشي او سه مزیم تاسو ازادي رادیو ری مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تل شي خبرونه په برېټانیا کې د افغانستان سفارت پر خپل ایکس پانا یا پوښنې ټویټر کې لیکلي چې د برېټانیا د رسمي غوښتنې سره سم په دې وخت کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د سپتمبر په 20 نیټه په رسمي ډول وتړل شي. تر دې مخکې په برېټانیا کې د افغانستان په سفارت کې د قونسلي چارو یو مسول چې نه غوښتل نومي وښتل شي ازادي راډیو ته ویل چې دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت په برېټانیا کې د افغانستان له سفارت څخه سمو د مخکې غوښتي و چې د یادې ډلې د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار ونه کړ. طالبان هم د دې سفارت قونسلي خدمات باطل وبلل. سرچینې ازادي رادیو ته زیاته کړې چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سفارت چارې به د طالبان استازو ته نه سپارل کېږي، بلکې دوی به د سفارت دروازې تړلې وساتي. د سرچینې په وینا د وزارت د افغانستان سفارت کارکونکو ته نوی ورځې وخت ورکړ چې له برېټانیا ووزي او په دغه وخت کې پاتې شي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هېوادونو کې تړل کېږي. تر دې مخکې امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړلی و. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزی ویلي چې احمد شاه مسعود تل د خلکو په منځ کې موجود و. کرزی دا خبره د یکشمې په ورځ د پخوانی جهادي قمندان احمد شاه مسعود د مړینې د تلین په مناسبت په ټولنیزه شبکه ایکس ټویټر کې وکړه. هغه مسعود یو افغان وطن پال بلل او زیاته کړې ده چې د افغانستان د ازادۍ لپاره یې پرلپسې مبارزه کړې ده. نن د مسعود د مړینې 23مه کلیزه ده. هغه چې له طالبانو سره په جګړه کې بوخت و د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د القاعده دوه تنو جنګیالیو لخوا چې زنونه خبرداران معرفي کړي وو وژل شو. نن د سپتمبر اتمه د سوات نړیوال ورځ د ورځ له 1918 میلادي کال راهیسې هر کال په مختلفو شعارونو او عناوینو نمانځل کیږي. سکال د سو ژبو زده کړو ته وده ورکول او د دواړو ښځو ته په موصول لپاره سوات د دې ورځې شعار بلل شوی دی. یونسکو نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې سوات د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق دی. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې میلیونونه نجونې له ثانوي او لوړو زده کړو تر راتلونکي حکومت بې برخې کړلای شوی دي. د راپور له مخې تازه شمیرې ښیي چې اوس په افغانستان کې تسلن خلک له سواد نه لري پاتې دي. طالبانو په غور ولایت کې درې ښځې او څلور نارینه په محضر کې په درو وهلې دي. د طالبانو سترې محکمې د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې درېو ښځو ته له کوره د تیښتې په تور او څلور نارینه ته د زنا تور د سزا ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې خبر پاڼه زیاتوي چې نارینه هر یو 9 درې ویلي او دوی په درې او دو نور هغې په څلورو کلونو باندې هم محکوم کړي دي. له کوره په تیښته تورونو ښځو څخه هم یوې ته 9 دوری او یو کاربان سزا ورکړل شوی ده او د نوري په 9 درو او څلور میاشتې باندې محکومي کړي دي. د فرانسې ادارو پورستوي کې وا ایرانی جوړه په اروپا کې د یهودانو د وژلو لپاره د ایران پر دسیسو کې د ګډون په تور نیولې دي. فرانس پریس خبري اژانس ته د پولیسو سرچینو پرون ویلي چې د دوه تنه چې نارینه عبدالکریم اس نومیږي او څلور دېرش کلن د یو ښځه صبرینا بی او درې دېرش کلن ده د ساکال د سور په 15مه نیول شوې دي. فرانس پریس د پولیسو د سرچینو پر اساس ویلي چې درې دې جوړې غوښتل چې په جرمني او فرانس که سو یو دانو وجنی او د می په میش کې د پاریس په محکمه کې رسمن تورن شو. د دوه دوه کسانو د نیول کېدو راپور لمړی د پنځمې پوراس میډیا پور فرانسوي وی پانه کې خبر کړو. د همدې وی پانه د معلوماتو لمخې د قضیه د مارکو پولو په نوم یادېږي. او د لوبل ډګر بیا د فوتسال افغانستان له پاراګوای سره لوبه مساوي کړه. د افغانستان او پاراګوای د فوتسال ملي لوبډله د نړیوال جام په تبرناتی سیالي کې لوبه 2-2 مساوي کړه. یادې سالي چې نن یکشنبه د سپتمبر په 8مه نیټه د ازبکستان په قربتو پیل شوې وه. د لوبي تر پایه دوه لوبډلو 2-2 ګولونه وهل. تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اوریدلی شئ. په نننې ورځ مطالبه کې به واوري چې په برېټانیا کې د افغانستان سفارت تړل کېدو افغانان اندېښمن کړي دي.
چې مې پورې سفیر ورغوښتي او زلمی رسول وزارت خارجې ته او بیا ورته ویلي و چې دوی دغه تصمیم نیولی داسې باید دا سفارت وتړل شي.
د طالبانو له حکومته د یو شمېر ورزشکارانو غوښتنې
چې مخکې هم که موږ ورزش کوو د نارینه سره یو ځای نه وو زموږ ځایونه بېر و. خو د شته حکومت په راتګ سره په ښځو هر اړخیزه بندیزونه لګېدلې.
ټاکل شوی د روانې سپتمبر میاشتې تر پای په بریټانیا کې د افغانستان سفارت وتړل شي. دا خبره یاد سفارت پر خپل ایکس یا ټویټر پاڼه کې کړې ده. تر دې مخکې په دې سفارت کې یو برحاله کارکونکو د قونسلي چارو مسول ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې پر ورځ بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان له سفیر زلمی رسول نه وغوښتل چې د سپتمبر په 20مه نیټه د افغانستان سفارت دروازه وتړي. دا چارواکي وایي د سفارت له تړل کېدو وروسته به آن په بریټانیا کې افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم نه وړاندې کیږي. د خبرې په بریټانیا کې شمېر افغان کډوال اندیښمن کړی دي. نور حال په دې راپور کې.
په تیرو دریو کلونو کې په بریټانیا کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ د سیاسي فعالیتونو له فلجېدو وروسته اوس د تړل کېدو خبره سوې ده. په بریټانیا کې د افغانستان سفارت یو برحاله کارکوونکی او د قونسلي چارو یو مسول ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوی چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت په بشپړ ډول بند او قونسلي خدمتونه یې هم ودرول سي. دغه چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې موږ پورې سفیر ورغښتې وزل مې رسول وزارت خارجه ته او به ورته ویلی چې دوی دغه تصمیم نیولای داسې باید د سفارت وتړل شي. اوس هم کله اخیره کې چې موري کبیر کوم مکتوبونه دوی ته په دوه خطرو سپاره دي دغه پر اساس باندې غواړي چې دغه ډیپلوماټیک مشن مکمل باندې کې نو ډیپلوماټیک مشن څه باندې سوی سره قونسلین باندې پوشان باندې سفارت مور لکېږي. نو وې سم د دې میاسات اخیری ورځې د اخیر پمو ورځې ورسپاري په شلم تاریخ یو یا ترازی د وزارت خارجي بویلره څه شایان څه تسلیم ورکوم.
په بریټانیا کې د افغانستان د سفارت دغه چارواکي په خبره د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت ته هم ویلي چې دوی به د طالبانو حکومت ته سفارت ونسپاري او تر هغه به په دغه هیواد کې د افغانستان هیڅ ډول سیاسي استازولي یا قونسلګری ته د فعالیت اجازه ورنکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې په رسمیت پیژندل سوی حکومت نوی رامنځته سوی. دا زیاتوي چې د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان د افغان سفارت کارکوونکو ته نوی ورځې وخت ورکړی چې په بریټانیا کې پاتې او یا هم لاړ سي. خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یاد سفارت نه څو موده مخکې غوښتي و چې دوی د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا دغه سفارت قونسلي خدمات باطل اعلان شول. د خبرو په بریټانیا کې یو شمېر میشت افغانان اندېښمن کړي دي. په لندن کې دوه میشتو افغانانو سید شاه خروټي او مالک افغان ازادي راډیو ته وویل
دا به ډېر بد عواقب ولري، ځکه چې په بریتانیا کې په لوکاو افغانان ځوان کوي او د هغو لپاره د اسناد او خصوصا کونسلي خدمات هغه اړتیا ورته لري. د پاسپورټ او تمدید نه نیولې تر تذکرې او همداسي تر ویزا او پورې د دغه بندېدل به د افغانستان او د افغانانو لپاره ډېر بد عواقب ولري. ډېر د خوشنۍ ځای دی چې د افغانستان سفارت په لندن کې تړل کیږي، ځکه چې دې سره به برېټانیا مشته افغانانو ته ډېرې ستونزې پیدا سي. په عین وخت کې له دې حالت څخه به ځینې پاکستانیان، هندیان او حتی ایرانیان ګټه پورته کړي او په نامه د افغان بلته پناه اخلي. په برېټانیا کې ځکه هلته سفارت نشته چې دوی هلته ولېږل سي او د سفارت نه پوښتنه وشي چې آیا دا د افغانستان وګړي دي او که نه دي.
تر اوسه د برېټانیا حکومت د افغانستان د سفارت د تړل کېدو او افغانانو ته د قونسلي چارو د بدیلې لارې په اړه رسمن څه نه دی ویلي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ په وروستیو کې جرمني رسنۍ دویچ ویله راپور ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې له مخې یې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر سوي سندونه نه مني. په خبر پاڼه کې راغلی و یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د منشن قونسلګرۍ خدمتونه دوی ته د اعتماد وړ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین، پاکستان، ایران، ازبکستان او ځینو محدود شمیر آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته ورسپارل سوي دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
نن د سپتمبر اتمه د سواد زده کړې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې له زده کړو ځینې محرومې ښځې وایي چې د سواد نه لرلو له امله یې ژوند کې ګڼې ستونزې ګاللې دي، خو ځینې لوستې او په زده کړو سنبالې بیا وایي د سواد له برکته ښه پرمختګ کړی دی. له دې سره یو شمېر هغه نجونې چې د طالبانو د حکومت لخوا ښوونځیو پوهنتونونو ته له تګه محرومې شوي دي، وایي د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو د دروازو پرانستل یې ارمان دی. نور حال په دې راپور کې.
سواد چې نه یې زده غونډه ستونزه ده، ورپسې سواد نه لوی مشکلات دي خښتنه.
د کابل ښار اوسیدونکو ګلدسته چې د دریو ماشومانو مور ده وایي په خپل وخت کې د پلار او مور د مخالفت لامل یې ښوونځی ونه لوست او د سواد له نعمته پاتې سوه. د ازادي راډیو ته وویل دا چې نه لوست ده له ستونزو ډک ځوان تیروي.
خیاطي وکنه دا متروګا څو ته چینی سي قدم ده دې کې خیاطي راته میلاو شو چې زلاړه ما ویلې ته خط نه دستا ویننی والا ما نوم د سټی ریسټونز په شپخانه کې په غو کې چې د کوم متفقته لاره چې څوم لمبارو تخته لاره شه بس صبر او راز میزو سي خپل ته بولې ته مر سرګردانه شو چې ما خو خط نه وزم دا لمبر نه شوي پیدا کولای د مغو تاق کړه ګرځیتم یو نه پښتنه او خپل نه پښتنه او خپل نه پښتنه او کوم غوند ورځ می تیر کړله.
خو ځینې لوستې خزي وایي د خپل ژوند خوشاله دي او د زده کړو لبرکته په ټولنه کې موثره لوبولایسي. د بلخ ولایت اوسیدونکو محبوبه همنوا وایي د سواد لرلو له برکته یو کړی سول چې یو سوداګری شرکت جوړ او له نورو خزو سره هم مرسته وکړي.
په همدې سواد او فکر چې می درلود و می کړی شول د ژوند لوړو ته ورسېږم او نن په ځان پسې اوسم، له ځان خلکو او ټولنې ته همکاري وکړم، هم زه له بدمرغۍ او غریبۍ وتم او هم می سو نورې ښځې له ځان سره کار کې نیولې دي چې دا ټول می د زده کړو له برکته و چې ځان ته یو شرکت پرانیزم.
نن د سپتمبر اتمه د سواد زده کړې نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسېدلې چې په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې او دوی له پوهنتونونو هم راګرځول سوي دي. د کندهار ولایت اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي پښتني ازادي راډیو ته وویل د ښوونځي دروازې دې د دوی پر مخ پرانیستل سي ترڅو په خبره یې خپلو هیلو ته ورسیږي. د ننګرهار ولایت بیا اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي وایي د انجینری پوهنځي د دریم کال محصله وه چې د پوهنتونونو د تړل کېدو له امله یې زده کړې په نیمایي کې پاتې شوې.
ځکه د انجینری پوهنځي د شپږم سمستر کې د څخه د طالبانو په راتګ سره پاتې شوې. په ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ یم، زده کړې مې راڅخه په نیمایي کې پاتې شوې دي، سخت ورته خفه یم. یو ښه تعلیم وکړې نو د ټولو کورنۍ والو ځان سره تعلیم یافته کوي، بچي او راتلونکي نسل یې تعلیم یافته وي.
د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او ښوونیز سازمان یونسکو درې اونۍ مخکې ویلي وو چې طالبانو له زده کړو د یو اشاریه څلور میلیون نجونو پر محرومولو د افغانستان د زده کړو او پوهنې په برخه کې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې له منځه وړي او د یو نسل راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی دی. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر افغانان، هم ښځې او هم نارینه، د دوامداره جګړو، اقتصادي ستونزو، کورنۍ بې ځایه کېدو او کډوالیو له امله له زده کړو پاتې سوي دي. د تېر جمهوري نظام پر مهال په 2019 کال کې د پوهنې وزارت د وړاندې سویو شمیرو له مخې د افغانستان 10 میلیونه وګړي چې د 15 کلونو لوړ عمرونه لري نارینه او ښځینه د لیک لوست سواد نه لري او هغه مهال ویل سوی و چې د بیلابیلو ستونزو له امله هر کال دغه شمېر زیاتیږي. یونسکو د سپتمبر په اتمه د سواد زده کړې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې سواد کولای سي متقابل درک، ټولنیز پیوستون او سولې ته وده ورکړي. دغه سازمان له نړیوالو غوښتي چې د سواد زده کړې ځواک په کارولو سره د یوې پراخې نړۍ لپاره، د ټولو لپاره او په هر ځای کې زده کړې ته د لاسرسي لپاره د دوی له ماموریت سره یو ځای سي. د سواد زده کړې ورځ د یونسکو لخوا مشخص شوی او له 1988 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې له زده کړو او ښوونې روزنې نه د ملاتړ په هدف لمانځل کیږي.
azadiradio.com د افغانستان یو شمیر خزینه ورزشکاران او د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله نشي کولی ورزش وکړي او آن له کوره د باندې د وتلو لپاره هم باید محرم یې ملتی وکړي. دوی د طالبانو دغه پلمه چې د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو به ښځو ته د ورزش اجازه ورکړي غولوونکي بولي. وایي چې د طالبانو له راتګ وړاندې هم له نارینهو څخه بیل د شریعي حجاب په پام کې نیولو ورزش کوه. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل ښاروالۍ له لوري د ښځو لپاره د پارکونو له بیا رغولو وروسته مېرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتبو سره ورزش وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکي د ښځو لپاره په بیلو پارکونو او د اسلامي حجاب په مراتولو سره د ورزش کولو کومه ستونزه نه ګڼي، یو شمېر ښځینه ورزشکاران او د کابل ښار اوسیدونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم دوی له نارینه او په بیلو ورزشي ډګرونو او د حجاب په مراتولو سره ورزش کاوه. خزینه ورزشکار او د کابل ښار اوسیدونکي نگینی عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې موږ که هم کوم ورزش کوو د نارینه سره یو ځای نه وځو، موږ ځایونه بیرو خو دشته حکومت پر اتک سره په ښځو هر اړخیزه بندیزونه لګېدلي. ورزش کار درس په هر شي حتی اوس وخت کې د کوره وتل بغیر نارینه وي ستونزمن کړي دي.
افغانستان د تکواندو د ملي ټیم یو غړی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي وایي هیله یې لرله چې د افغانستان په استازولۍ به نړیوالو میدانونو کې لوبیږي، خو د طالبانو محدودیتونو دغه هیلې ترې وتروړلې.
مدت 10 سال می شود رو به ورزش آوردم و 7 سال از عضویت
لس کاله کیگی چه ورزش تا می مخه کری او و کاله کیگی چه ده تکواندو ده ملی تیم غری یا خلاب ده مرغه ده طالبانو پر اتک سر نور نشم که ولی ورزش وکرم سکه دوی خزو تا ده هیچ رول فعالیت اجازه نور کوی مونگ ده وز پخ پلو کرونا و پرتو زیونو که پویری سر تمرینو نکو.
ما در خانه های خود در جاهای پوشیده پوت و پنهان در حال حاضر مصرف تمرین هستیم.
د کابل ښار یو اوسیدونکي سهار بیا په دې اړه وایي
که موږ مخکې هم ورزش کولو نو سړیانو نه بیل بیل ځایونه هم و، وختونه هم بیل و، نو بیا ولې دوی ښځې پر هر څه باندې محکومې ګڼي؟
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل ښاروالۍ له لوري د ښځو لپاره پارکونو له بیا رغولو وروسته مېرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتولو سره ورزش وکړي. د یادې ادارې رئیس احمدالله وسیق پرون شنبه د سپتمبر 1 په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې د کابل ښاروالۍ پر داسې پلان کار کوي چې له مخې به د کابل ښار په ځینو سیمو کې د مېرمنو لپاره ځانګړي پارکونه بیا ورغوي. هغه ویلي چې د دغه چارې په بشپړېدو مېرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتولو سره ورزش وکړي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ناخبري ښیي. په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې د ورزش او سیالیو په ګډون له ډېرو نورو برخو راوګرځول شوې چې له کبله یې ورځ تر بلې په کور دننه او بهر پر طالبانو فشارونه مخ پر زیاتېدو دي. تر دې وړاندې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په ګډون بېلابېلو بنسټونو له طالبانو غوښتي وو چې په سملاسي توګه د ښځو پر وړاندې شته محدودیتونه لغوه او دوی ته په خوندي ډول د سپورټ کولو اجازه ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي وو چې د افغان مېرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو له امله د افغانستان د اولمپیک کمیټه چې اوس د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ده تحریم کړي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته. پر اوکراین د روسي د وای بریدونو د وروستۍ څپې په لړ کې د تېرې شپې په بریدونو کې شمېر ولسي اوکراینیانو ته مرګ ژوبله اوښتله. په فینال کې د اوکراین ولسمشر په خپل هېواد کې دننه د روسي د وای بریدونو پر مخنیوي ټینګار کړی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبري څانګې راپور جزئیات فرشته صاحب ورکوي.
تیره شپه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو د روسیې په بریدونو کې ګڼو اوکراینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبره اوکراینی چارواکو نن وروسته له هغه کړې چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل اوکراین په دې هیواد کې دننه د روسیې د هوایي بریدونو مخنیوي ته دوام ورکوي. زیلنسکي د سپتمبر په 8 نیټه ناوخته په یو ویډیو کې وویل چې تیره اونۍ روسي ځواکونو پر اوکراین باندې له 800 څخه زیات ټانک ضد توغندي، نږدې 300 شاهد ډرونونه او له 600 څخه زیات بالستیک توغندي ویشتلي دي. هغه وویل دا طرحه یوازې په یوه لاره په ډاډمنه توګه بندېدلی شي او هغه دا چې د روسیې پر پوځي هوایي ډګرونو د هغوی پر پوځي اډو او د روسیې ترهګرۍ پر لوجستیک باندې بریدونه وشي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا روسیه د سپتمبر د 8 او 9 نیټې ترمنځ د شپې پر مهال د بلګروت سیمې څخه څلور رهبری شوي توغندي او درویشت ایراني سخت شهید ډرونونه توغولي دي. په ټلګرام کې په خپاره شوي دې بیان کې زیاته شوې چې د اوکراین دفاعي ځواکونو د هوایي دفاع توغندیو ګرځنده جګړیزو ګروپونو او د برېښنایي جګړې واحدونو د دښمن بریدونه پر شا تمبولې دي. د راپورونو له مخې د روسیې د تیرې شپې په بریدونو کې د اوکراین په سومی ښار کې یوه بوډۍ ښځه او یو سړی وژل شوی دی. د ځایي چارواکو د وینا له مخې څلور نور کسان ټپیان شوي دي چې پکې یوه دوه کلن نجلۍ او یوه اته کلن هلک هم شامل دی. ویل کېږي چې په دې سیمه کې یو کور هم ویجاړ شوی او شل نور کورونه زیانمن شوي دي. د ازادي راډیو اوکراینی څانګې د یک شنبه په ورځ خبر ورکړی چې لږ تر لږه یو کس د دونیسک سیمې په میکولایف کا ښار کې پر یو هوټل باندې د روسیې په برید کې وژل شوی دی. د ژغورنې ټیمونه ټوله شپه هڅه کوله چې په سیمه کې دوه ورک شوي کسان پیدا کړي. په پلازمینه کیف کې چارواکو د یک شنبه په ورځ وویل چې لږ تر لږه دوه کسان د ناسرګند چاودنې په ترڅ کې د موټر جوړولو په یوه فابریکه کې وژل شوي دي. د کیف پوځي ادارې په ټلګرام کې لیکلي د لومړنیو معلوماتو له مخې دوه کسان وژل شوي دي او ممکن نور کسان د کنډوالو لاندې وي. دوی زیاته کړې چې ژغورونکي په سیمه کې دي. چارواکو ویلي چې په سیمه کې یوه دوه پوړیزه ودانۍ نیمه ویجاړه شوې ده. بلخوا د روسیې د بلګروت سیمې والي ویلي چې درې کسان چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي ټپیان شوي او دوه کورونه د مرمۍ د لګېدو له امله ویجاړ شوي دي. والي ویچسلاو ګلادکوف لیکلي چې د شپې مهال د هوایي دفاع ځواکونه فعال شول او یو څو هوایي هدفونه یې نسکور کړل. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دې راپورونو تایید نشي کولای.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبان حکومت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې د لیک کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی دی. دا کمیسیون چې مشري د طالبانو د ریاست رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولوي عبدالکبیر کړی تیره ورځ یې لومړۍ ناسته کړې ده. په دې ناسته کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت د مخنیوي او په دې برخه کې د بدیل کښت په لارو چارو خبرې شوې. د شمیر افغان کروندګر هم د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي چې تر اوسه ورسره په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی، یو شمېر افغان کروندګر د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي په دې برخه کې ورسره تر اوسه هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. دوی وایي داسې مهال چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د سختو وچکالیو، د سیلابونو له ګواښونو او د بشري ناورین سره مخ دی، د کوکنارو د کروندو لمنځه وړلې دوی له سختې بېوزلۍ سره مخ کړي دي. د ننګرهار او بغلان دوه کروندګرو سید اکبر او ګلکی مازادی راډیو ته وویل
کنړیوال کومکو سره کوي او کدی په خپل لګښتونه کوي. حکومت د اصلاح شوي تخمونه ورکي، ډی پی سره ورکي، نو هر فصل د خپل معیاري کوم سره سیدی دا ورکوي چې د دیقانانی د کوکنارو لګښتونه نه راوړي.
دیو ته خپل تخمونه ورکړي شي، د غنمو خپل تخمونه یا د زعفران او سره تخمونه سره وشي، په به هر وخت چې کوم کنه کیږي نو هغه به سره وخت وشي چې تخم وخت تیر دی ته ورکړي.
د روان میلادي کال په جون میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا په کوکنارو بندیز د هغو میلیونونو افغانانو بېوزلي لا پسې ژوره کړې چې د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره پر دغه کښت تکیه کوله. خو د طالبانو حکومت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې عالي کمیسیون په خپله لومړنۍ ناسته کې له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت په ورکړه ټینګار کړی. په دې ناسته کې چې پرون ترسره شوې او د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون برخه برخه خبره کړې، د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر ویلي
متاسفانه چې وروستیو وچکالیو، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان کرنیز سیستم شدیدا متضرر کړی. کانالونه، سربندونه او ویالې ویجاړې شوي دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان بزګران هم د بدیل کښت په برخه کې مرستو ته اړتیا لري او موږ له نړیوالو ټولنې څخه غواړو چې د نشه یي توکو په له منځه وړلو او د بدیل کښت په برخه کې خپل مسؤلیتونه رفع کړي.
نوموړي زیاته کړې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د جوړېدو هدف د نشه یي توکو او مسکراتو په وړاندې د مبارزې په برخه کې همغږي رامنځته کول او هدفمند اقدامات دي. مولوی کبیر دا ادعا هم کړی چې په افغانستان کې اوس مهال د نشئی موادو کوخ د صفر کچې ته نږدې شوی. خود السیس په نوم یوې برطانوي موسسې د روان میلادي کال په جولای شپږشتمه په یو راپور کې دا وکړه چې د سپوږمکۍ له لارې په یوه ترسره شوي سروې کې موندلې چې سږ کال 2024 د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 3.5 هکتاره په ډېره ځمکه کې کوکنار کرل شوي. دغه موسسې ویلي وو چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغه کښتونو د لمنځه وړلو هڅې کړي، خو د راپور په ټکو د امکاناتو د نه لرلو له امله ونه توانېدل چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه له منځه یوسي. د طالبانو د حکومت د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون په لومړنۍ غونډه کې هم د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په برخه کې د امکاناتو د کمښت یادونه شوې. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې غونډه کې ویلي چې د نشئی توکو د کښت د مخنیوي لپاره د امکاناتو او توکو له کموالي سره مخ دي او نړیواله ټولنه دې ورسره مرسته وکړي. په دې ناسته کې د دې وزارت د نشئی موادو سره د مبارزې مرستیال عبدالحق همکار ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د نشئی توکو پر ضد 8000 عملیات شوي چې له امله یې 40000 تورن کسان نیول شوي. 1450 د بېلابېلو نشئی توکو د تولید کارخانې لمنځه وړل شوي. 122000 روږدي کسان تر درملنې لاندې دي او 10000 هکتار ځمکه له نشئی توکو پاکه شوې ده. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله په یو فرمان کې د نشئی توکو په کښت، قاچاق او استعمال کلک بندیز ولګوه. طالب ځواکونو تر دې اعلان وروسته په بېلابېلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په برخه کې اقدامات هم وکړه، خو په بدخشان ولایت کې څو ځلې د کروندو د لمنځه وړلو مخه ونیول شوه او په اخوډب او وسلوالو نښتو کې یو شمېر کروندګرو ته هم مرګ ژوبله واوښته.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. د کناړه مرکز اسدآباد اړوند د کرهلې او ورسره د تړلو کلیو سیدونکو وای باران او سیلابونه عمومي ویاله ویجاړ کړی ده. په وینا اوس شولې جوار او نور کښتونه د اوبو نشتوالي په وجه د وچېدو ګواښ سره مخ دي. دوی وایي ولسونه د نږدې 4 کیلومتره ویالې د پاکولو او ترمیم واسطه لري، نو حکومت او مرستندوی ټولنې د ورسره په دغه مهم کار کې مرسته وکړي. نور تفصیل په راپور کې.
دا د کیرالی د کلی کانال دی چې 2500 هجری به ځمکه په دې باندې خړوبېږي. د فیرونی نه شروع کیږي او ختم یې په کیرال دی. تقریبا څه کم 4 کیلومتره جوړیږي. څه موده مخکې بارانونه او سیلابونه راوتلي وو. پل او پلچکونه هر څه د بیا نه وړي دي، لکه په دې باندې د ولس نور وس نه رسیږي. شولې او فصلونه هم تقریبا د خرابېدو په حالاتو کې دي.
دا د اندرسیر اوسیدونکي جان آغا قاضي خیلو چې د کیرهالی د لوی ویلي د ویجاړېدو او د خلکو کو د ستونزو پاړی آزادی رادیو ته معلومات ورکول. د کیرهاله او په یاد ویاله پراته ولسونه وای سختو بارانونو او سیلابونو یې ویاله دومره زیاته ویجاړه کړي او لرسوبي مواد یې ډکه کړي چې ترمیم او صفایی د دوی لباسه وتلې ده. حاجی باور خان قاضی خیل:
په تیرو سیلابونو کې زمونږ د کیرالی د ولس واله چې ده تخریب شوې ده. ولې چې بارانونه ډېر زیات و، ډېر خوش طوفان راغلی و، دغه واله چې ده نو خوړونه راوتلي و، ډېره زیاته خرابه شوې. دغه داسې ولس دی چې ټول غریب ولس دی، د دوی په توان نه کېږي. نو زمونږ د ټولو مرستندوی ادارو څخه هیله ده چې زمونږ سره په دغه کې پوره ژمنه او همکاري وکړي او زمونږ دغه کار په مخه ویسي.
د کیرهالی اوسیدونکي مولوی محمد یونس انیس راته وویل څو ځله یې د ولس او ښاروالۍ په ګډه همکاري یا د ویله پاکه کړه او ویجاړ شوي ځایونه یې ورته ورغول، خو بیرته زر تخریب کیږي. د هغه په خبره په تیر 40 کلن جمهوریت کې د کیرهالی ویلې د اساسي رغولو په نوم له حکومت او مرستندوی ادارو څخه په لکونو ډالر او په میلیونونو افغانۍ راوویستل شوي، خو د ویلې د جوړولو په ځای د وخت یو شمیر حکومتي چارواکو او قومي مشرانو په خپلو منځو کې هیپ میل کړي.
تیر حکومت هم ډېر زیات مصرف کړی او مشرانو ته د الله انصاف ورکړي. څغلا او شوکې پکې وکړي، اساسي کار یې ونه کړ. کله کله ښاروالي موږ سره همکاري کوي، د تیلو مصرف بیا ورکوو، موټر هغې ورالېږي. دا تیر بارانه کې وړې وه، موږ مصرف ورکړو، بیا چې راوتړله دې بل ورځني بارانه کې بیا ویاله خرابه شوې ده. شولې دي که سبزي ده که نور فصلونه دي، ټول هغه د تاوان سره مخامخ دي. دی دیوال غره طرف ته یا سرک طرف ته دا صحیح وشم چې را پاندونه او تنه را غورځيږي او کم ځایونو کې چې ته خړونه را رښتيږي چې غزاینه سرپټ کینو.
حسم وکړه چې په کونړ کې د اړوند ادارو مسولین سره د خلکو یا د ستونزې شریک کړو او ترې جواب ترلاسه کړو، خو په اړیکو نیولو بریالي نشو.
د خبرونې په دوه منیمه کې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. بریتانیا کې د افغانستان سفارت پر خپل ایکس پاڼه یا پوښنې ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو د بریتانیا د رسمي غوښتنې سره سم په دې وخت کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د سپتمبر په 20 نیټه په رسمي ډول وتړل شي. تر دې مخکې په بریتانیا کې د افغانستان په سفارت کې د قونسلي چارو یو مسول چې نه غوښتل نومې وښتل شي، ازادي راډیو ته ویل چې دا په داسې حال کې ده د طالبانو حکومت پر بریتانیا کې د افغانستان سفارت ته څومره مخکې غوښتي و چې د ډلې د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار نه کړ. طالبان هم د دې سفارت قونسلي خدمات ثبت له بلل. د افغانستان په خونه ولسمشر احمد کرزی وایي چې احمد شاه مسعود تل د خلکو په منځ کې موجود و. کرزی دا خبره د یکشنبې په ورځ د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود د مړینې د تلین په مناسبت په ټولنیزه شبکه ایکس کې کړې ده. هغه مسعود یو افغان وطن پال بلل عزت کړی ده چې د افغانستان د ازادۍ لپاره پرلپسې مبارزه کړې ده. نن د مسعود د مړینې درویشتمه کلیزه ده. هغه چې له طالبانو سره په جګړه بوخت و د تخار ولایت په خواجه باودین ولسوالۍ کې د القاعده دوه تنه جنګیالیو لخوا چې ځانونه یې خبریالان معرفي کړي ووشل شو. نن د سپتمبر اتمه د سوات نړیوال ورځ د ورځ له 1918 میلادي کال راهیسې هلکل په مختلفو شعرونو او عناوینو نمانځل کېږي. سکه د څو ژبو زده کړو ته وده ورکول او د دوه اړخیز تفاهم او سولې لپاره سوات د دې ورځې شعر بلل شوی دی. یونسکو نن په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې سوات د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق دی. په افغانستان کې د طالبانو له حکمنېدو راهیسې میلیونونه نجونې له څارمي او لوړو زده کړو تر راتلونکي حکمه بې برخې کړلی شوی دي. د راپور له مخې تازه شمېرې ښیي چې اوس په افغانستان کې 80% خلک له سوات نه لرې پاتې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي لوی کاچاکونکي د طالبانو د مقاماتو په ملاتړ نشئی مواد جنوبی آسیا ته کاچاکوي.
قاچاق برای کشورهای من
د سیمی او سیمی ها خواد څخه قاچاق کونکي افغانستان ته آزاد راځي، د نشئی موادو درانیولو او خرڅولو معاملې کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې روغ سوي معتادین وایي د کورنۍ اقتصادي ستونزې مو بیا معتاد کېدو ته اړ باسي.
بسیار علت شم بیکاری است.
اصلی دلیل بیکاری او بیوزدی ده. کله چې کار نه لري او کور ته ځي اعصاب دي خرابېږي، اقتصاد مخ نه دی. یو ورځ ډیر خوشینه وم، یو دوست مې راته وویل راشه څو د وخه کیږي.
دا چې آیا ټول نشئی مواد په معتادینو کې د بدبویي لامل کیږي او که ځانګړي معتادین له دې ستونزې سره مخ وي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده.
په شیانو کې د اول مرحلې نه نیولې تر اخر مرحلې په ټولو مراحلو کې یا په ټولو پړاوونو کې دا بدبویي پیدا کیږي.
د ارمان په نوم یو بستري معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې بې ځایه زړل،
خو د عمل دسې دا مازل ته ځای پکړې ول چې ژړل به مې ډېر، خپل ژړا مې نشو کنټرولولی، د عمل دغه حد ته رسولی مه کنه.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ټوله هم صفیانو راپورې وخندل، نن یو صف خبر شو، سبا به ټول مکتب خبر شي. پخوا یوازو خلکو به په کوڅو کې ملنډې راباندې وهلې، تر دې وروسته به مکتب کې هر خلک راباندې ملنډې وهي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې د طالبانو د حکومت ځینې مقامات د نشئی موادو له لویو کاچاکونکو سره همکاري کوي او له افغانستان څخه یې د کیمیاوي نشئی موادو د کاچاکو زمینه برابره کړې ده. په دې راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم سوی دی، خو په دې هیواد کې د ښیښې تولید ډیر سوی او د نشیي موادو لوی قاچاق کوونکي دا نشیي مواد د طالبانو د ځینو مقاماتو په همکارۍ له افغانستان څخه د جنوبي آسیا هیوادونو ته قاچاق کوي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ختیځ هند په سیند کې د نشیي موادو د مافیایي او جرمي ډلو ترمنځ اړیکه، دا د هغه راپور نوم دی چې د ملګرو ملتونو له نشیي موادو سره د مبارزې ادارې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي ملاتړ چمتو کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې پخوا د نشیي موادو د قاچاقو وړو ډلو د افغانستان او جنوبي اسیا هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کاوه او له 15 کیلوګرامو ترمنځ به یې نشیي مواد قاچاق کول. دې ډلو به له 2 تر 6 نفرو پورې غړي درلودل، خو اوس دا کار لویې ډلې کوي. ملګرو ملتونو موندلې چې د نشیي موادو د وړو ډلو تر منحل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت ځینو مقاماتو هم د جنوبي آسیا له لویو قاچاقونکو سره اړیکه ټینګه کړې او په افغانستان کې په لویه کچه د شیشې تولید او قاچاقو ته زمینه برابره کړې ده. خو د طالبانو حکومت د نشیي بوټو له کښت، نشیي موادو تولید او قاچاقو سره پر مبارزه ټینګار کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي چې دوی د نړۍ پر وړاندې مسؤلیت نه لري او په افغانستان کې د ننه له نشیي موادو سره مبارزه کې بریالي دي.
دا تیر کال مونږ تقریبا 4000 ټن مخدره توکي مونږ کشف زد کړی دي او زموږ لمنځه وړی دي، خو مونږ د چا مسؤل نه یو. مونږ خپل رسالت خپل ولس ته لرو چې مخدره توکي استعمال مرکز کنټرول لاندې راوړی دي او خپل بودیجه مصرفي، خپل تشکیل مصرفي، خپل ځانګړي هغه انرژي په دې کې مصرف کړی دي.
له نړیوالو مافیایي ډلو سره د طالبانو د ځینو مقاماتو د اړیکو په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې په نړۍ کې د نشیي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ښوولی و چې د طالبانو د حکومت ځینې مقامات د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د فرمان مخالف دي. دې راپور دا وښودله چې دا مخالفتونه د دې سبب سوه چې سږکال د افغانستان په جنوب شرقي ولایتونو کې ډېر کوکنار وکرل شي او د طالبانو ځایي چارواکو سږکال د دې کوکنارو یوازې 3 کښتونه ویجاړ کړل. له نشیي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې په افغانستان کې د تریاکو د لویو زیرمو د موجودیت تر څنګ په وروستیو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د شیشې جوړولو کارخانې جوړې شوي او د افغانستان څخه د باندې د شیشې صادرات هم ډېر شوي دي.
د سیمې ها خوا څخه قاچاق کوونکي افغانستان ته آزاد راځي، د نشیي موادو درانیولو او خرڅولو معاملې کوي او بیا یې د واکمنې ډلې تر واک لاندې مسیر څخه په استفادې سره له هیواد څخه د باندې وړي.
ملګري ملتونه داسې مهال د نشیي موادو په کاروبار کې د طالبانو د ځینو مقاماتو د شکایتیا خبره کوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازې میرمن روزا اوتونبای وه تازه له طالبانو د رئیس الوزرا له مسیال سره د لیدنې پر مهال ژمنه کړې چې د بزګرو او نشیي موادو سره د مبارزې د پروګرامونو لپاره به د بهرنیو مرستو جلبولو یو کنفرانس راوغواړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي لوی قاچاق کوونکي د طالبانو د مقاماتو په ملاتړ نشیي مواد جنوبي آسیا ته قاچاق کوي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوې؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس د تخار ولایت ته ځو او هلته مو د معتادینو له حال څخه خبرو. ځینې روغ شوي معتادین شکایت کوي چې اقتصادي ستونزې د دې سبب سوي چې کورنۍ یې له ملاتړ څخه لاس واخلي، د درملنې له مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم محمد طاهر نومیږي. دی وایي چې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته کار ورته پیدا نه شو او بیرته د نشو په دام کې ونښت. د زموږ همکار ته ویلي چې تر درملنې وروسته یې کورنۍ له ده څخه د پیسو غوښتنه کوله، خو دا چې کار نه ورته پیدا کېده له ذهني فشار سره مخ شو او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
رفتار میکنن بخشید یک حیوان قتلی را این رقم رفتار نمیکنن.
در تخار ولایت اوسیدون که محمد طاهر چه در توکلنه ایتیاد لعمل ایشون تریخ شوی او شپا و رز لکورنی چخلیری پا تعلقان که در سین پر غاره لنور و متدین و سرش پی و رزی تیروی در نه کلمخ که در نه اهل اندیوالان سر در نستی ولاری لعمل محتاج شو چه پدی مده که هم ده و همی کورنی خورا دیر بی وزلی تیری کردی. محمد طاهر درې کاله مخکې د خپلې کورنۍ او دوستانو لخوا په طالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز ته معرفي شو او درملنه یې وشوه، خو د ده په وینا تر درملنې وروسته یې د کار د نشتوالي له امله بېرته نشو ته مخه کړه.
بسیار علت شم بیکاری است.
اصلي دلیل بیکاری او بیوزلی ده. کله چې کار نه لري او کور ته ځي اعصاب دې خرابېږي، اقتصاد مو ښه نه دی. یو ورځ ډېر خواشینی وم، یو دوست مې راته وویل راشه څو دوده وخښه کېږي. زړه مې تنګ و. کله چې مې نشه وکړه هر څه مې هېر شو او ډېر خوشحاله شوم. نشه دې لومړی ځل ډېر خوښېږي.
د محمد طاهر کورنۍ او خپلوان وایي چې د درملنې په بهیر کې د دوی هڅو او ملاتړ ښه پایله نه درلوده، ځکه چې نشه یي موادو د هغه ذهن ته ډېر زیان رسولی و. د ده یو دوست شفیق الله وایي د هیله درلوده چې د ده په ملاتړ به محمد طاهر روغ او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي، خو دا کار ونه شو.
بچه بسیار خوب یک قدر رفیقای نزدیکم بود.
شو او کارگر هلکو کاری کوه د خپل کور لپاره روزی پیدا کول او پر ما هم ډیر ګران و، خو ناڅاپه بې لارې شو. له معتادو ملګرو سره یو ځای او معتاد شو. ما چې هر څومره هڅه وکړه چې له دې لارې څخه راوګرځم ومې نسوای کولی.
محمد طاهر په طالقان ښار کې د معتادینو د درملنې په مرکز کې غیر مسلکي درملنه او د دې مرکز د روغتیایي کارکوونکو ناسم چلند د خپلې درملنې د ناکامۍ سبب بولي، خو د دې مرکز چارواکي د محمد طاهر دا ادعا ردوي. په طالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز مشر سید محمد جلال وایي چې په دې مرکز کې د درملنې ټول پړاوونه پر روغتیایي معیارونو برابر دي.
زموږ د روغتون کار ټولو خلکو ته معلوم دی. موږ ته له تخار، بلخ، کندوز، بدخشان او اندا چې له کابل څخه هم ناروغان راځي. موږ په 15 میاشتو کې د 130 معتادینو درملنه کړې ده. کله چې دوی موږ ته راځي ډېر کمزوري وي، خو تر درملنې وروسته تکړه او جوړیږي. موږ دوی ته جامې او تصدیق پاڼې ورکوو چې که تاسې هر ځای ولاړ شئ او کار وغواړئ دا به مو سند وي چې زموږ درملنه شوې ده.
په طالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې په دې مرکز کې ځینې معتادین تر درملنې او رخصت کېدو وروسته د بیکاری له امله بیرته معتاد کېږي. له همدې امله دوی تر درملنې وروسته معتادینو ته تصدیق پاڼه ورکوي چې کار ورته پیدا شي، بوخت وساتل شي او ذهن یې له نشه یي موادو څخه لرې وي.
تر نو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې روغ شوي معتادین وایي د کورنۍ اقتصادي ستونزې مو بیا معتاد کېدو ته اړ باسي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسې کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 125 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې معتادین د خولو کولو پر مهال له بدن څخه یو ډول مواد خارجوي چې د ډېرې بدبویي سبب کیږي. په ځانګړي ډول په هغو مرکزونو کې دا ستونزه ډېره وي چې هلته ډېر معتادین ساتل کیږي. دا چې په معتادینو کې دا بدبویي معمولا د نشې په کوم پړاو کې پیدا کیږي، آیا ټول نشې مواد په معتادینو کې د بدبویي لامل کیږي او که ځانګړي معتادین له دې ستونزې سره مخ وي؟ د معتادینو کورنیو او د درملنې مرکزونو ته څه کول پکار دي چې معتادین د بدبویي له ستونزې سره مخ نشي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد ولې په معتادینو کې د بدبویي سبب کیږي.
نشه یي مواد ځکه په معتادینو کې د بدبویي سبب ګرځي چې اول خدا چې خپل نشه یي مواد د بدبویي سبب ګرځي کاغه هر نشه یي ماده وي. مثلا نسوار موږ ډېر عادي ګڼو، خو نسوار خپله د خولې د بدبویي او د تنفس د بدبویي سبب کیږي. همدارنګه سګرټ موږ ته عادي ښکاري، خو سګرټ د بدن د بدبویي
بدبوئی حتا د پوټکی او د کالی د بدبوئی او د خلی د بدبوئی او د تنفس د بدبوئی سبب کی چرس د بدن د بدبوئی د کالی د بدبوئی د خلی د بدبوئی او د تنفس د بدبوئی سبب کیږي. همدارنګا خپل مواد نشئی مواد کا د اپین خاندان وی یا فین وی یا هیروین یا پودر وی یا کرسٹل یا نور داسې شیشه ماده وی دا ټول د دې خاطر باندې چې د بدن د خلو افرازات زفقی او خلو کې ووزی د خپل یو نو خاص بوی لري او بالاخره په نشیانو یا معتادینو کې د بدبوئی سبب کیږي.
دا بدبوئی معمولا د نشې په کوم پړاو کې را پیدا کیږي؟
نشیانو کې د اول مرحله نه نیولې تر اخر مرحله په ټولو مراحلو کې یا په ټولو پړاوونو کې دا بدبوئی پیدا کیږي. خصوصا هغه خلک چې د نشئی موادو نه زیاته استفاده کوي او ډیر اندازه باندې استفاده کوي او تر ډیر وخته استفاده کوي، نو دا خلک زیاتره دې ته مساعد دي چې په د بدن په بدبوئی باندې اخته شي.
آیا ټول نشئی مواد په نشیانو کې د بدبوئی لامل ګرځي او که ځینې ځانګړي مواد؟
ټول نشئی مواد که ډیر عادي خلکو ته ښکاري، مثلا نسوار، سیګریټ او چرس، دا هم د بدبوئی سبب کیږي. د بدن د بدبوئی، د خولې د بدبوئی، د کالیو د بدبوئی سبب کیږي. او درانده مواد لکه کافین او هیروین او پودر او کرسٹل او ٹرابلیٹ کا، ټول نشئی مواد د بدن د بدبوئی سبب کیږي او په نشیانو کې د بدبوئی عامل ګرځي.
ای واجی بیکور معتادین سی خپل نظافت نسی ساتلای لګی ستونزې سره مخ کیږي، او کدا د معتادینو عام مشکل دی. په معتادینو کې هم بدبوئی موجوده وي سی پر خپل کورونو وسی؟
دا د معتادینو عام مشکل دی چې دوی ته بدبوئی پیدا کیږي د نشې د استعمال په صورت کې. خصوصا هغه معتادین چې د کور نه بهر په ناولې ځایو کې، په مثلا په ویالو کې او یا په د پلو لاندې او یا په چټلو ځایونو کې ژوند کوي، هغوی ورسره ډېر زیات مخامخ دي نظر هغو خلکو ته چې په خپلو کورونو کې اوسیږي. بیا هم ټول نشئی مواد د بدن د بدبوئی سبب کیږي، خصوصا د هغو خلکو کې د کور نه بهر وي او په خراب ځایونو کې اوسیږي او حفظ الصحه یا پاکوالی نه مراته یا کالی چټله او ناولي وي او بې ځایه ګرځي، کور سرپنا نه لري، دا خلک ورسره ډیر مواجه دي نظر هغه کسانو ته چې په کور کې اوسیږي.
د معتادینو کورنیو ته او د دوی د درملنې په مرکزونو کې څه کول پکار دي تر څو هلته اوسیدونکي معتادین د درملنې پر مهال د بدن د بدبوئی له ستونزې سره مخ نشي؟
اول خدا چې کورنیو ته پکار دی چې کوشش وکړي خپل اولادونه او یا که هر څوک وي د محتادۍ یا رګدیتوب څخه یې وباسي او دوی سره همکاري وکړي تر څو محتاط نشي. او په کورنیو کې پکار ده چې د دوی حفظ الصحه ته، یعنی پاکوالي ته ډېره توجه وشي، غاښونه برس شي، کالي هر وخت بدل شي. لمبه د دوی دپاره ډېره مهمه ده. لمبل په یخو اوبو باندې علاوه د دې نه چې خماري راکم او معتادینو ته ګټه رسوي، بلکې د دوی د بوی ناک حالت هم حفاظت کوي او پاکوالی رامنځته کوي. همدارنګه هغه مرکزونه چې معتادین تداوی کوي یا د معتادینو شبخانې، هغوی ته هم دا پکار دی چې د معتادینو حفظ الصحه یا پاکوالی ته خاصه توجه وکړي. دوی زیات ولمبئ، ځکه ما مخکې ویل چې لمبه هم په یخو اوبو باندې لمبل هم د دوی د معتادۍ خماری منځوړي او بلدا چې د دوی بدن پاک ساتي.
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي د نشئی موادو استعمال په معتادینو کې د بدبوئی سبب کیږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیلی شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولا نه اخی به ورته ځوان وبیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان ځان سم خلاص واله.
ادوار د تاریا کې را کده چې په دې غم کې اخته کړ،
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړ، غاونه د مونږه خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روږدي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځانګړي ونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار ده. د خوست ولایت اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم ارمان یادوي له یو کال راهیسې نشه کوي. دی لوړې زده کړې لري، بېلابېلو هیوادونو ته سفرونه کړي او له مختلفو تجارتي ادارو سره یې کار کړی، خو اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري او د خپل احتیاط درملنه کوي. ارمان وایي چې نشي مې دومره اعصاب را خراب کړي چې بې ځایه زاړم. دا چې ارمان ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
دولسم پاس ما سلور کال میں بی بی ویل بچر بزنس اسائنمنٹ کنا او وظیفہ ہم لرم دا دے قرار دادانو پی حساب باندے کدا شمسیاں دا بتری دا شان کنا یو پیندا دا ہندوستان تے تلے ما نو التے میں خپل کوڈنگ ویل کمپیوٹر 10 لینکس میں ویل دا درشن میں مالتے ویل دی او بدری دا فی دبئی تے تلے ما دی من دی کار پاس سال باندے من دی پلا را وقت تجارت ٹائیگر کمپنی سره ساختمانی شرکتو من تیز ما خپل یو سی تمرین کولو پریفر دا ولاتی پسا تمرین مسابقه کڑی بدری ولاتا یت خط تمرین میں کول خوز دے خپل یو خیر یو رزن په دې فکر شوم بس تاسو وخت کې چې دا غسې په دې عمل باندې راغلم کنه د ژوند د خون نه لزر به زړه کړم ما تنا چار سوال او ځکه په هوړلې ځکه په اخر کې د شوی چې ودا نو ته خبر رسیدلې او هین کې مې کله کله مشروب چکل کور کې پلار می چکل په شهادت ورسېدو یې نه بعد ډېر سخت یې مې تیرې کړې کور مشر زوم د مسولیت ټول ته پاتې نو بس د همدې غاغه مې د تر زمونو برته ویل چې دا وه کنه چې خوشاله دي دا خو راځي دردونه دی ورکی کنه مغزه به دې آرام او چې موږ خوړو پلان خو بنو اخو د عصبي دردونه دی بار دي کنه دی زیات عمر مریضان دی بار ورکوي بس د پد انډیوالو دی بد دوست نه د دې لارې مرګل شم په ما خو اوسه هیڅ څوک نه پېدل ځای عمل کوي قواره مې دسی ما څنګه نه خوړل کنه او چې اوسه شو به د اخر کې ځان ته ملک zarar رسولو لکه دا پلکاری دی لاس کنه زه به نو یو طرف ته کې نستم بس بیا به مې ژړل بیا به مې لاسونه چې کول نه نه مې نه په چا او نه غیر د خدای خپل مور نه خدای عمل دسی د مازر ته ځې پکړی ول چې ژړل به مې ډیر خپل ژړا مې نشو کنټرول ول د عمل دغه حتی رسول هم کنه د ژړا مې انسان ډیر فټ نقطه ده ضعیفي بس ما نه مې خو صرف خپله کډه کښېنوه په څه وخت کښېنوله څو میاشتې خپل کور باندې کنه زه لاړم سم شفخانې ته قندار متعدین شفخانه ورته وایي دی هلته بستر کړم دولس ورځې نه وې تېرې دیارلسمه ورځ دا ډېر یو جالبه او دا ژوند دی کنه تېرېږي دا به خدای ته معلومات دی ورځو دیارلسمه شپه باندې مې خوب ولیدو چې کور کې مې ډېر ګډ وډ حالات روان دی سهار ته چې راځي شوم دا زړه مې ډېر نه طاقت و خو د دې شفخانې نه زه درته وتښتېدلم کور ته چې لاړم چې ګورم خو سر مې اغلی ښځه یکم ولیده د یو ځوی مې وخت نه وای پیدا شوی کنه ډېر سختې ودردولم کنه د ځواني سم ودردولم او بد د عمل نه مې راته زړه تور کړو کنه لکه جرګې مې ور واستې نه کوي کنه د مې اخر مردم ته دلته کښېنه مرتم چې زه سرور اعظم دې سینې چې ابل دفې غوندې بیا لاړه شي بس ټوله ورته دغه د عملي نوم نه ورته ویلې ما ته یې سخت زور راکولو اته نو خو ملي نه مملیان خو هلته باندې په ډیرانو پرته دي خو چې بیا مې فکر وکړو اته نه 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 وقت استا استا سټیپ بای سټیپ قدم په قدم انسان کیږي اته دوه نه خويندې مې کور کې همیشه به مې وهلي بس مور مې ویلې دا بل ورځ ځان مړ نه کیږي یاره نه کنه بس مور مې راوستله ما چې زه یې تر کله پورې بیده سي خدا پاک ښه استعداد عقل مغزار چې د ترکړې دی ولې د عمل کې ځان کړي او نقطه دي تربرون کې ځان پکې خېره بس ما ویل ورته لازم مور چې ما سیاحت غواړې ته ما جوړېدلو پسې ګرځېم زه بستر کړم زه اوس ډېر خوشحاله یم ما رویا بیرته ښه شوه.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونه ورستۍ برخې ته راورسېده. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نوریا له ښوونځي څخه په زړا کور ته راځي او خپلې مور ته وایي چې تر دې وروسته ښوونځي ته نه ځي. نوریا وایي چې پخوا به نجونو یوازې په کوڅه کې ملنډې ورباندې وهلې، خو اوس په ښوونځي کې هم ټول ورپورې خاندي. دا چې پر نوریا ولې خلک خاندي، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
په مکتب کې چا جنجال در سره کړی دی؟
ټول را پورې خاندي او پیغورونه را کوي.
د څه شي پیغورونه درکوي؟
وایي ستا مور ته راکی ده.
څوک وایي چې ستا مور ته راکی ده؟
هره ورځ چې مکتب ته ځم په کوڅه کې نجونې وایي هغه ته د تریاکي لور راغله.
خیر دی لورې، په خبرو پسې مه ګرځه، خلق به هر څه وایي.
تر څه وخته به نه پسې ګرځم؟ هره ورځ خلک راپورې خاندي.
نن چا درپورې وخندل؟
نن په سم کې یوې نجلۍ معلم صاحب ته وویل چې د نورې مور تریاکي ده. ټول هم صوفیانو راپورې وخندل. نن یو صنف خبر شو، سبا به ټول مکتب خبر شي. پخوا یوازو خلکو به په کوڅو کې ملنډې راباندې وهلې، تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک راباندې ملنډې وهي.
خو ما امتحان هم درلود.
په دې دومره وړه خبره دې امتحان پرېښود؟
ته خو د خپل صنف اول نمره یې، باید امتحان دې ورکړی وای.
زه د اول نمره کې په بلا وهم چې نجونې ملنډې راباندې وهي، نور بیخي مکتب ته نه ځم.
دا څه وایې لورې؟ څومره زحمت دې ایستلی دی، مکتب څنګه پرېږدې؟
دا ټول ستا د لاسه. که تا د تریاکو نشې نه کولی، اوس به ولې خلکو ماته پیغورونه راکولی؟
رښتیا هم چې دا زما ګناه ده. ما فکر کوو چې د پلار د مرګ غم به دې په نشه هېر کړم، خو خبره نه وم چې هم به مې صحت ولاړ شي او هم عزت. په نشې هېڅکله غم نه هېرېږي. تر نشې مخکې هم کونډه ومه او اوس هم کونډه یمه، خو اوس ناروغه او بې عزته هم یمه.
څه شی تا د دې لپاره د تریاکو نشه شروع کړه چې د بابا غم هېر شي؟
او لورې، کله چې ستا پلار مړ شو ما به هره ورځ ژړل. بیا یو چا راته وویل چې تریاک خوره، ټول غمونه به دې هېر شي. خو تریاکو زما غمونه لرې نه کړل، نور غمونه یې پر اوږو رابار کړل.
مورې، بل ځای ته به کډه شو، هلته به مو خلک نه پېژني چې ته تریاکي.
نه لورې، دا یې لار نه ده، باید ځان له دې شرمندګۍ خلاص کړو.
څنګه به یې خلاص کړو؟
ته به یې ووینې لورې چې زه څه کوم. نور به څوک په موږ ملنډې نه وهي. دا نن اخري ورځ ده، ته دې پلار ما ته راسپارلې. زه به دې خامخا باسواده کوم او د بخت تر کوره به دې رسوم.
سلام علیکم جبار لالا.
وعلیکم سلام، ستړی مشې؟
خیر یو سه جبار لالا، تم ستړی مشې؟ یو دوه کیلو بوره خوراکه
په دواړو سترګو درې درکوم.
اوهو جبار لالا،
اسلام څه خبره ده؟
آغا زمونږ د کوڅې تاریکی شفیقی ته وګوره.
ولې سور باندې شوی دی؟
پخوا به څومره خیرن او تکه ژیړه وه، خو نن یې څومره ښه پاک کالی اغوستي دي او داسې ښه تازه شوی هم ده.
ته نه یې خبر چې دا څه کیسه ده؟
نه والا نه یم خبر، زه خو دا څو میاشتې مسافر وم.
شفیقی خو د ځان علاج وکړه، اوس بیرته د پخوا په شان په مکتب کې معلمه ده، هم روغه جوړه شوه او هم معاش اخلي.
څه وایې؟ دا خو یې ډېر ښه کار کړی دی. په بیچارګۍ پسې به ټوله ورځ ماشومانو نارې وهلې چې هغه د تاریکي توړۍ راغله.
دا ساتي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
ولے ولے سیمال لے چنا دینا رنج ولے ولے استاد گاڑے ہار دینا رنج ولے ولے
ولے ولے سمال لے چنا دینا رنج
بلے دستا دغاڑ ہا دینا رنج بلے بلے مالا لے چنا دینا رنج بلے بلے دستا دغاڑ ہا دینا رنج بلے بلے